د غزې په شمال کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ته خبرداري ورکړی دی چې د غزې جنوب ته ولاړ شي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې د غزې د نږدې نیمایي استوګنو بې ځای کېدل به د ناورین سبب شي. په غزه کې بشري وضعیت او د دغې جګړې د ورستیو څو ورځو د پرمختګونو په اړه د سیمې د هیوادونو اندېښنې او خبرګونونه څه دي؟ لومړی په همدې موضوع د ملمنو سره خبرې کوو، او د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستو په څرنګوالي هم په دویمه برخه کې مرکه لرو. سلامونه، تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام ګوریزه ګالیا رانا نورستانه یم. پروګرام په سولاند خبرونه پیلوم. د ملګرو ملتونو شورا د جمعې په ورځ نو وخت په یو اعلامیه کې د بغلان ولایت مرکز په خمری کې د امام زمان په جمعات کې جمعات باندې تروریستي برید غندلای دی. د امنیت شورا غړو په یو اعلامیه کې د دې برید غندلو سربیره د پیښې د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي هم څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ د امام زمان د شیعه مذهبو په جمعات کې هغه مهال چاودنه وشوه چې لمونځ کوونکو په دغه جمعات کې د جمعې لمونځ ادا کوو. په دې برید کې لسګونو لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې هرات ښار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوه شدید زلزلو لرزولي چې په پایله کې دوه تنه مړه شوي او 160 نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو جیولوجي سروې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې لومړۍ زلزله د سهار په 9 بجو او 6:30 دقیقو د هرات په 10 کیلومتره کې وشوه، او د شدت کچه د ریختر په اندازه 6.3 درجې و. د ادارې ویلي دي چې دا زلزله د ځمکې لاندې 6.3 کیلومتره ژوره وه. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې د نننۍ زلزلې وروسته 160 ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته او 1,000 ټپیان په هرات کې نورو روغتونونو ته انتقال شوي دي. او د کرکټ 50 اوریز نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل دریمه سیالي د انګلستان پر وړاندې پیل کړې ده. افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه. افغانستان خپل لومړی دوه سیالي بنگلاديش او هندستان ته په ډېر تفاوت بایللي او اوس د نمرو په جدول کې وروستی مقام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې لوبډلې تر لوبې یوه ورځ وړاندې هم د لاخه چمتووالی په مخه تمرینات ترسره کړی دي. د افغانستان ملي لوبډلې سر روزونکي په یو رسنیز کنفرانس کې ویلي دي چې افغانستان د دې وړتیا لري چې سترې لوبې لوبډلې ماتې کړي. ترکیه په اسرائیل کې د روان کړکیچ د منځګړی توپ وړاندیز کړی دی، خو د ترکیه ولسمشر لدی عمله د نړۍ تر دقیق څار لاندې دی چې نیموړي د حماس ډلې جګپوړو غړو ته پناه ورکړې ده. هغه ډله چې د امریکا او نورو لخوا د ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي. د دې خبر نور جزئیات په دې راپور کې ګورو. وروسته به د ملمنو سره ورباندې خبرې وکړو.
په استانبول کې په زرګونو کسانو په داسې حال کې پر غزې د اسرائیلو روان برید وغنده چې هغوی له یاد هیواد څخه د حماس د مشرانو د ایستلو غوښتنه کوله. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ډیر ملاتړ د مذهبي او اسرائیلو ضد بنیاد څخه دی، او نوموړی په تیر کې د یهودانو د هیواد په غندلو کې مخکښ و. خو یو شمیر شنونکي اوس مهال د اسرائیلو په اړه د ترکیې د ولسمشر چلند یو څه متفاوت بولي، او د هیواد د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت سره د اړیکو درغیدو په اړه د نوموړي وروستي هڅو ته اشاره کوي.
له اسرائیل سره نږدې کېدل د ولسمشر لپاره ډیر مهم دی. زه فکر کوم د هغه لومړی خبرګون او دویم خبرګون د هغه څه په نسبت چې په خوای د داشان مسلو په اړه د لوت ډیر کم وو.
مثبت ټکو ته په کتو په انقره کې د اسرائیل سفارت د وی ویډیو په خبرولو سره د ترګانو مننه کړې چې د ټولنیزو رسنیو لاري له اسرائیل سره یو والی څرګند کړی دی. خو په انقره کې د حماس له سیاسي مشرانو سره د اردوغان غونډه او د اسرائیل ادعا چې وایي د حماس جګپوړي غړي په ترکیه کې اوسیږي، احتمالا د رواني میاشتې د خونړي برید وروسته د اسرائیل د حکومت تر څار لاندې راشي.
باید ووایم چې حماس په ترکیه کې حضور لري. دا حقیقت ده چې د حماس غړي په ترکیه کې فعالیت کوي، او دا هغه څه دي چې د اسرائیل له اړخه خبرداري ورکول کیږي.
اردوغان ادعا کوي چې له حماس سره نږدې اړیکې هغه ته اجازه ورکوي چې د منځګړي رول ولوبوي او په یاد ډله کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. رويټرز خبري اژانس د یو ترکی چارواکي په قول لیکلی چې انقره د حماس له خوا د څه باندې سلو اسرایلی اتباو په خوشی کېدو کار کوي. ترکیه که څه هم د حماس د بریدګرو سره د حساب کتاب پاړه د نتانیاهو له غوښتنې ملاتړ کوي، خو د اسرایلو د زغم غوښتنه هم کوي.
زه په دې ټکی کې د نتانیاهو ملاتړ کوم. هغوی باید د خپل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا پر اساس د دغه جنایتکارانه عمل عاملین ونیسي او سزا ورکړي او د ځان دفاع وکړي، خو لدی وروسته که هغوی ماشومان او ملکی خلک ووژني، دا په یو شکل قومي لمنځورلو او نورو جرمی اقداماتو باندې بدلیږي.
د ترکیه اکثریت عمده مخالف ګوندونه د فلسطین ناتر کوي او اسرائیل غندي. وی همدارنګه د مظاهرو غوښتنه کوي او وایي دا کار پر اردوغان فشار زیاتوي چې د اسرائیل په وړاندې خپل موقف سخت کړي.
قدم لیدونکو د همدې راپور په دوام، اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1 میلیون کسانو ته خبرداري ورکړی دی چې د غزې جنوب ته ولاړ شي. دوی زمکنی عملیات پیلوی ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې د غزې د نګدي نیمایي استوګنو خلکو بيځای کېدل به د ناورین سبب شي. بلخوا د جګړې ته په خبرګون فرانس پرس او ريچرز خبري اژانسونو خبر ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په ترڅ کې له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو لپاره خبري اترې ځنډولې دي. د نامواسق راپورونو له مخې د ایران حکومت هم اسرائیل ته خبرداري ورکړی دی چې که پر غزې بریدونه دوام وکړي په جګړه که با مداخله وکړي. بل خو د جمعې دورځي راپدی خو د نړۍ ګوټ ګوټ کې له فلسطینیانو سره د همغږي او خواخوږي په پار لارینو نشوي دي. د تیر شنبه په ورځ حماس ډلې پر اسرائیلو برید وکړ چې د اسرائیلو زوبي بریدونه کې په غزه بمباري روان دي. د دې جګړې ته یا دې جګړې ته د نړیوالو خبرګون صدې او پر غزه د اسرائیلو بریدونه به تر کله ادامه پیدا کړي، د پروګرام د ملمنو سره پر خبرې کوم. د سیاسي چارو شنونکي د ترکیه څخه هاشم دانش صاحب او لندن څخه عزیز مارش صاحب، تاسو دوه قدرمنو ملمنو ته خراق لاس وایم په پروګرام کې. مارش صاحب، پایل بل تاسو سره وکړو. د اسرائیل او ماستر ماینز جګړې ته د نړۍ هیوادونه بیلابیل خبرګون خي او ویشل شوي نظریات د دې شخړې په هکله موږ تاسو ګورو پر اسنوي کې. تاسو په نظر د نړۍ د هیوادونو خبرګون دې جګړې ته څنګه دی او تاسو دا خبرګون څنګه ارزوي؟
مننه. لمړی تاسو تاسو ته کوم کارونه ته قدرمن بلماته د ټول کورتوګ سلامونه استعمال کړم.
علیکم سلام.
دا جګړه د اسرائیل او د حماس یا فلسطینانو جګړه نه ده. د پردې شاته نو قوتونه لاسونه د ترڅو خپل موخه په بنیاد باندې خپل حق په تکیل امي ورکړي. هیڅ څوک د چا لا غو نه دی هغه معمولا موږ ګورو چې یو بل په نړۍ کې نن سبا استعمالي د افزار په توګه استفاده کوي له خپل ګډ پر موخه. اوس راځو دې ته چې جګړه چا پیل کړل او د تر شا ملاتړ وکړو. و جګړه حماس پیل کړل، حمله یې وکړل، اېدم چې قوت کې دومره ډېر نه دي. د اسرائیل کاو که حماس تنام کې پیدو صحیح نه، یو مذهبي عقیدي مسایل دي هغه بل خوا دا یې نه کتنه بګول. اسرائیل په هم په فلسطینانو باندې زغ خپل اما جګړه ولې پیل کړل؟ خان خدي خاص شاهد لاس ساته روسیا. روسیا داسې یو مانور اجرا کړ چې دې کې ډېر ګټې دي. یو داسې د اوکراین مسالات په پردې شاته کې یو څه شواله اندرازي او کراکرا دا دی روس په ګټ ما تمامي ګم ځکه ځغلي ام خپل حریم په تلاش کې ام وکړ نو پیسې ناتو دی هو دوه تلاش دي. دوم تیل معمولا په دې سیمه کې ګډوډي او کړکېچ راځي. د تیل مخنی ورکی د استخراج او دا ګرانی کې چې ګرانس وله منبع د تیل په نړۍ کې خواسي روسیا ده. روسیا بیا خپل تیل په ګران قیمت خرڅوي. بل ګټه هم په دې جګړه کې کېږي کدا جګړه کې اوس په تصادفي هم په کارو کې حماس پیل کړی. روسیا غواړي دا غوښتل کې په دې معنا چې حماس شاته روسیا ولاړ ده او د 850 هیوادو د اسلامي هیوادو یا نه منظور مې دا د دې هیوادو د وګړو ملاتړ ترلاسه کوي. هم د افریقا هم د اسلامي هیوادو پوتین ترلاسه کوي او کله چې روسیا نسبت له غرب په دې کې پورته غوښتل شي دا ځې تلفات څوک ورکوي، مشکلات څوک جوړوي او هیوادونه اکثره اعلامیې ورکوي مګر معمر کوم کار نه کوي. سعودي عرب عربي هیوادونه هم چوپ دي ځکه هغوی په ډېرو پروتوکولو په ډېرو تړونو کې له غرب و شرق له مختلف بلاکو سره رښتې دي. هغه مسایل چې مخوا ویله چې انم المؤمنون اخوة في النفاس ته وبین اخواتكم او دا او دا کدي اوس سیاسونه دي د اسلامي هیوادونو د عربو هیوادونو د بشر منځ کې ډېرې ځای پسې بله دی اوس نن سبا په سیاست تو خپل ګټو خپل وا حکیمیت خپل اعتبار دې ته ګوري او اکثر دې وادو کې لاس پوچ نه ستي کني په خدا او د شریعت پر بنیاد باندې ټول اسلامي نړۍ هوادو نه تلوي د حماس نه تړې کړه ما دا نه څه کوي صرف له دې نه ته اسلامي رژیمونه دي یو اعلامیا ورکړي بس ترکیه اوس رښتینه د ځان ټټر د اسلام د هغه وي اته خو ناتو سره اړیکې لري ناتو په غړي خوب تر غواړي ترلاسه کوي ترلاسه کوي ترلاسه کړی ده نو بخنه وخت ترلاسه کړی ما فکرای ته دی اروپا نو دلته اوس غواړي چې ځان په مطبوعاتو کې وښي که رښتیا ته عمل کوي ورته یا میکانیزم دی اوربان له سترو هیوادو سره وغږیږه یا ورته په جګړه کې زیاته خلصه ایران هم د لپاره چې خپل ځان به په اوترې کې شرط پلان کړي اشاره او چراغ وښي هغه هم کوي که هم به یو خبر هم دته وستی دا جګړه به کېدای شي نور دوام وکړي دوامدار سین ذکر زبرځواک وادو داسونه فشار
مننه کوم مارک صاحب تاسو د روسیې د سعودي او د ترکیه خبرم وکړه د ایران هم د تمطره د مارک صاحب دانش صاحب تاسو څه فکر کوي د راپورونو لمخې د ایران حکومت اسرائیل ته مخ کې په خبرونه کې هم ول بس چې خبرداري ورکړي چې کپر غزه بریدون دوام وکړي په جګړه کې به مداخله وکړي تاسو په دې جګړه کې د ایران رول څنګه ارزوي دوی څه مداخله کولای شي دقیقا
مننه نورستاني خو تاسو ته لیدونکو د مارش سب ته سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم تاسو ته جواب ده چې اماس یو اخوان المسلمین یو ډله ده او د ایران سره په طول د تاریخ کې ډېر نږدې اړیکې لري او د ایران د خوا څخه تقویه کیږي د اماس د ډلې اصلي تمویل کوونکې ایرانیان دي چې دوی همیشه غوښتي وو چې د داسې یو توندلارې ډلې حمایت وکړي چې اسرائیل په چالش کې راوړي زما په آن باندې د فعلاً دپاره د ایران موقف په دې خاطر سره قوي سو چې عربستان سعودي قطر روسیه هم په عین موقف کې قرار لري او دا موقف باعث د دې کیږي چې اسلامي ملکونه بغیر د امارات متحده عربي دا نور ټول به یو ډل کېږي او د فلسطین موضوع به دا ځل جدیت مومي زما په آن باندې زپدی باندې معتقد یم چې بله دا جنگ د روسانو د طرح یعنی د پوتین د ایدیا مطابق شروع شوی دی دلیل یې دا دی چې امریکایانو تلاش کوي چې په علاوه د اوکراین په یو بل نقطه کې داسې یو سرخوګي روسانو ته جوړ کړي چې هغه حمایت کوونکي ملکونه د دوی څخه لاس واخلي لکه چین او کوریا شمالي ولی روسان برلاسه سو امریکا په یو داسې حالات کې راګیر کړي چې تر اوسه پورې تاسو ته جواب ده چې وزیر خارجه د امریکا ولاړې حالت د اوس چې مونږ تاسو خبرې کوو وزیر دفاع حالت دی او دوی غواړي چې په هر طریق ممکن باندې اسرائیل ځان ته لکه یو عزت او ابروګری نظم په ان باندې ایرانیان برلاسه دي او ایرانیان کوي چې ایرانیانو تسلیحاتي مرستې هم کوي د اماس سره کوي د لوجستیکي مرستې هم کوي او پولی نقدي مرستې هم د حماس سره کوي او د ایران موزي د فعلاً د لپاره بیشترین طرفداران لري چې په ټول د تاریخ کې نه درلوده تاسو چې شاید نه د 2008 څخه یو څلو یو ضرورت یو څل څلویر زره فلسطینیان مرسوی دي اما د ټول وخت کې د فلسطینیانو د مرګ اخبار په پنړی او تلویزیونی او میډیاوي کې تومره ساده تیرې دی لکه د آب او هوا اخبار چې وایي نو په دې خاطر سره دا موضوع ډیر جالب او جلب توجه د دنیا نه درلوده او دا ځلی تقریبا قطبونه غواړي چې مطرح شي هغه کسان چې دوه رول بازی کوي هم غواړي چې امریکا د ځان خوشاله وساتي او هم فلسطینیان هم غواړي ځان مسلمان وخی او هم بنیامین نتنیاهو سره ارتباطات دا مرزونه نور شفاف کیږي شفافیت د مرزو باعث دی کیږي چې په جهان کې نوی طرح او نوی موضوعګیریانی او نوی قطبونه را پیدا شي
تاسو دانش صاحب د اوس د قطبونو مثلا مطرح کړه چې دیوی خو اسلامي نړۍ لکه ایران سعودي عربستان د روسیې خبره چې اوس مارج صاحب مطرح کړه بل خو د اسرائیل سره تاسو استاد خبرو په ادامه چې امریکا هم اسرائیل خپل عزت او ابرو وسګنی د امریکا امریکا ملاتړ او د لویدیځ هیوادونو ملاتړ د اسرائیل سره څه فکر کوي مارش صاحب د ټولو جنجالونو ته پکاتو د مختلفو هیوادونو خبرو ته پکاتو آیا دا څه ویلی شو چې دا جګړه به په سیمه کې د نړۍ د قدرتونو ترمنز په جګړې یا په شخړو بدل شي
سل پر سل ګوره جګړه کې ګټ دی چې یې سم مدیریت پرې سي جګړه د ډیرو خلکو لپاره ده او خیر دولتو خو خیر ملتو لپاره یو نن خد ګټ او خف سات د سدین استفاده وکړي دا کله چې په دا قصه خو د اسرائیل او د مسایل او حکومت جوړول عربو تقسیمات دا خو هغه سایکو پکو چې نن اوسو شپاستم کار کې نه سم تاس ولا کوم بل اخر دا غوړ چایل لا بافر سره دا مسله مترکل کله چې هغه کسینتو دا مسایل وو دته په ناسه او څلويختم تر اته څلويختم پر باس باندې غزه باندې اوسه دا غزه به سمونځ ته پات وسه دا انتی پات وسه دا باز جو کې شخړې ته یو دوه بحرانو ته مسله جوړیږي او که د منګم دا بیران اسستان مسله پایځي و پاتې کې دی په کشمیر هند ارت چته و سره ته پات پارسو دا ګوره په اوکران کې خلک وایي چې چا قانون ته تاسو روسین ګټو کرام ریکام ګټ او اور واسطه چې اروپا مصرف ته دا بل کوجه سبا ته بلغه کمپنی دا انډستری کمپلیکس نمبر سواستار نور بلروسینه او دا رابطه چې پدې کې خانخه دا جګړه وګتیږي او دې جګړې په لاسونو د نور دی ډېر برخلیک به یې روسیا پام دی غواړي دا جګړه لوی څه کوي او کله مسله دی خواته په نهاله پریږي او په اخره مرتزان په ګټه باندې دا او د اوکران مسله حل کې او زینسکي بلر کې او نوې تاولات راوړي نو پدې کې خانخه دا رابطه واستې استعمالي دا واستې به لکم جناخ نو کتابان په ګډه د دینسترو هیوا دو په مارکیټ وستو کې مارکیټ د تیلو کې مارکیټ مخدراتو کې نن سبا دی ګټه ده دا چې د منړې هیوا دو نه هغه هیوا دو نه تم څوک مواد په ډول باندې دي استعمالي یا قرباني ورکي یا بارني ستراتیژي لکه افغانستان نه لري یا په پروګرام ورته نه لري نو خانه خاله جګړو قرباني کوي زه مطمئن یم چې فلسطین او اسرائیل په دواړو تر ډیره ویده پر پانی ورکې دا سی بیا یهودانو اسرائیلانو څو خیال څنګه ځان ګټه ده تکې وو څنګه ځان ساتي هغه بیا بل پاستا خو معمولا دا جګړه فلسفه ده چې څنګه ده د مخکې پروګرام ته جوړ شوی ده برنامه لري او دا به نور دوام کوي هغه یهودو لکه ایران چې حمله په دې خبرو کې کوي ترکیه کوي یا نور یهودونه مثلا مصر یو خبره کوي یا دی خواته نور بغیر له چین روسیا او امریکا او سره یهودونه انګلیزان د خوخانخه پی پروګرام دا نور هم غواړي چې پدې کې یو سام تناسه یو خپل یو بوغه تر وایم چې اس پر واخ نو دا د مسایل دي کې راځي دا جګړه دوامدار سي په ډېر وخت پورې دوام کوي کې داسې فارابو کې دې تغیرات هم
bale مننه کوم عارف صاحب د پروګرام ورستې شی بي دي غواړم چې دانش صاحب تاسو خو ورستې پوښتنه مطرح کړم تاسو په ترکیه کې یاست د ترکیه په سیاستونو باندې هم خپېږي بلخوا د دې جګړې په ترڅ کې ترکیه هم غلې نه ده پاتې د ترکیه ولسمشر اسرائیل وغوښتل چې په غزه کې د حماس له وسلوالو سره په جګړه کې پر ملکی وګړو به توپیر بریدونه کدوې بند نکړي او دوی به هم مداخله وکړي په یو ډول یعنی د منځګړې توپ د دې ځکه د دې جګړې ته په خبرګون تاسو څه فکر کوي چې د ترکیه حکومت په دې جګړه کې منځګړیتوب کولای شي او د ترکیه رول ته په کټو په سیمه کې دغه منځګړیتوب او دغه وړاندیز تاسو څنګه راځوي
تر دغه لازم چې موږ تاسو خبرې کوو د ترکیه د حکومت چې تقریبا حزب عدالت او توسعه چې اردوغان مشرقي درې اساسي خبرې دی مطرح کړې دي اول بیت المقدس و چې دا موږ ته سر خط دی او کوشتار باید خاتمه پیدا کړي کدا خاتمه پیدا نه کړي درېمه خبره دا وکړه چې موږ به د لبنان سره کومک کوو چې د موضوع تقریبا یو جنگي موضوع ده دی ولی په بل خوا ته اردوغان خپل د ترکیه حکومت په یو ډیر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري انفلیشن ډیر لوړ دی او د امریکا او اسرائیل د کومکو د روابطو ته ډیر اشد ضرورت لري دلته د خپل مفکوره د اخوان المسلمین پر بنسټ باندې خودل سوی د هیز او ځان یو لیډر اسلامي غړي او دا غواړي چې په شکل د اشکار په کښه جهان اسلام کې د مطرح وشي ولی د بل خوا څخه خپل د ترکی وضعیت پېښ تدې کیږي چې نه اړې د امریکای سره او اسرائیل سره خپل روابط خراب کړي. نو دا متضاد مفکوره باعث د دې کې سوي ده چې دوی غواړي میانجیګری وکړي، یعنی یک جانبه برخورد ونه کړي، هم د اسرائیل سره رابطه لري هم د فلسطینیانو سره. په دې خاطر تاسو ته جواب ده چې ترکیه کې د حماس د دې د مشرانو خبره دلته کیږي چې دلته په غوږ دې دلته دي او بنیامین نتانیاهو هغه مذاکرات چې د اردوغان سره درلوده د خې اړیکو پر اساس باندې ډیر تاکیدات پر دې باندې و چې اړیکو دغه کې. نو زه فکر کوم چې دې په دې خاطر چې ځان د اسلامي ملکو د انتقاد نه ځان وژغوري د میانجګری پیشنهاد وکړي چې عام اسرائیل لاس ته راوړي او هم فلسطین.
بله بله، دې ایران مننه کوم. دانش صاحب په خیر وسې د سیاسي چارو شنونکو هاشم دانش صاحب او هم داشان عزیز مارل صاحب کور مودان ستاسو در ځوان ځخنړي مننه کوم. په خیر وسې. استاسنه هم مننه کوم او سم راځو د افغانستان مسایلو ته. د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای چې لا هم راستي نه دی ورته رسیدلی او دوی په خپل لاس جوړ شویو پلاستیکی خیمو کې په وسیدو مجبور دي. بلې خواته طالب چارواکي هم دا منی چې مرستي کمې دي او دوی لا نور خیمو ته ضرورت لري. زموږ همکار خدای نور ناصر پری راپور لري.
په تیز باتی د اور لګولو هڅه ترڅو خواړه تیار کړي. دغه کورنۍ یوه له هغو ده چې وایي شپې او ورځې یې لا هم همداسې تیریږي او له خوراکي توکیو نیولې بیا تر خیمو پورې اړینې مرستې لا هم ورته رسېدلې نه دي. دلته یو شمېر کورنۍ په هغو خیمو کې اوسېدلو ته مجبور دي چې په خپل لاس یې له پلاستیکو جوړې کړي دي، ځکه نور خیمه لا هم ندی ورته رسیدلی.
انیمی پنج خانه، انیمی بچه ها، من هر کدوم پنج شیش تا بچه لوتک گازار هم میبینیم. اینا همه بی سرپرست بمونده. خدا معلومه که دیشب لیلون پشت خانه لیلون بیدر بیادم. عوض از اینا نیک یک متر لیلون بستانم بیارم بالی خانه خو. حالا ما هستیم یک خانوار اینجا، این پیر مرد پیرزال یک بچه یک ده ساله در اونا که هم فرو رفته. با خدا اعتبارات نفری ندارم که یک بلوکی وردار او عده بغزاره. ما هم ناتوان شدیم، ایران شده. اینکا از صبح تال یک متر لیلون برفتن، قرض کردم پول که ببردم یک متر لیلون استاندن. چهار تا لوته که بمی سرانو هم گازا اینو بی سرپرست براجه.
نفوس که آمار نفوس که ما نداریم چقدر نفوس، 400 خانه بار اینجا زندگی میکنه. 400 خانه بار زندگی میکنه، بعدا نمی 400 خانه بار. شاید یکی خانه بی نشده، یا شاید از 400 خانه 100 خانه آباد باشه، 300 خانه دیگه همینطور. حال میبینیم ولی که وقتی که داخل بری میبینی که این چه رقم شده، از هر طرف بشکسته، به هر طرفی برفته و اصول نمیکنی بری به داخل بری. توقع ما همینه که یک کمکی با ما. حال انال میشه روز ما میگه پرتیم یک خیمه کسی با ما نیارده نداده که بزیر همین خیمه ما زندگی کنیم. بچه ها یک پلاستیکی از دیوال بلون بیده رو دیوال بردشه دیوال فکر.
ده زندجان و رسوالی پر طولو زلزلت زپلیو سیمو که کلیوال زایی چارواکی او مرستندوی دادی طول وای مرست کمی او زلزلت زپلی دیر دی او غشتنکوی باید نریوال نوری مرست ورتراولی جی.
د همدې راپور په دوام په هرات کې د زلزله ځپلو د وضعیت او د مرستو په څرنګوالي د پروګرام د ملمنې سره خبرې کوم. خبریاله او مدني فعاله حسینه همدرد دا شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې راسره عمله شوې ده. حسینه جانې، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډېره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. که په سر کې دا راته ووایاست چې آیا تاسو په هرات کې یاست یا ستاسو د ټیم غړي هلته یا هلته دي، وضعیت څنګه دی او هلته وضعیت څنګه ښکاري، خلک څه وضعیت کې دي، د مرستو نه څه خبر؟
ډیره زیاته مننه په لومړي سر کې تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. هیله مند یم هر چیرې چې اوسي ټول روغ او جوړ اوسي. تاسو د هرات یادونه وکړله، متاسفانه هرات هغه ښار دی چې اوس هم ورځ تر بلې هلته کورونه په کڼواله باندې بدلېږي او وګړي هم زخمي کېږي، ټپیان کېږي او یا هم متاسفانه زموږ ډېری هیوادوال خپل عزیزان له لاسه ورکوي. د دې لپاره چې هرات کې اوس هم زلزلې دوام لري. حتی دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو سهار مهال بیا هم یو ډیره شدیده خطرناکه زلزله شوې ده چې کوم کورونه چې حداقل که جوړ هم و هغه هم خراب شوې دي. همدغه زلزله کې هم متاسفانه د 15 څخه تر 40 نفر ډیر ټپیان شوي دي او حتی د مړیو خبر هم ورکړل شوی دی. نو د هغه لپاره کراسو مرستو ته واقعا مرستې شوي دي، ولې دا چې تلفات ډیر دي، دا چې آمار د تلفاتو ډیر دی، ځایونه ډیر ویران شوي دي، خراب شوي دي، د همغه لپاره مونږ وایو چې بسنه نه کوي او لا هم مرستو ته اړتیا شته. زه متاسفانه وایم نه سولای چې هرات لاړه سم چې ستونزه لرم او کوچنی ماشوم لرم، د هغه لپاره نو په ځمکه باندې تاسو پوهیږئ چې لاره هم اوږده ده، هم خرابه ده او هوایی لګښت هم ډېر دی. ما ځان سره کورنۍ سره دغه مشوره وکړه، هغه لګښت زه که په هوایی لاره ورکوم هغه باید اوس مهال ضرورت دی، دی ته چې مونږ هغه هرات ته ولیږو. هغه هوادوال موږ هلته دی په ځانګړې توګه زموږ خویندې میندې زموږ ګلالي ماشومان چې هلته واقعا ډېرې حالت خراب دی یا په بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي، باید د هغوی سره مرستې وسي. خوشبختانه ویلی سو چې هم په ملي سطح هم په نړیواله سطح کار روان دی. په دغه برخه کې کمپاینونه په لاره اچول شوي دي، ډېری کسانو د مرستې ژمنه کړې ده، ډېری هیوادونو د مرستې ټټر واخلی دی. خو خبره دلته ده، پوښتنه دلته چې هاي دغه مرستې را رسېدلې کنه یواز جمن دی او کنه دغه په عملی توګه هم اجرا شوی دی کنه.
په دې ډول کې دغه پوښتنه میکوله حسینه جانې چې مرستي څومره خلکو ته رسیدلې دي؟ اوس موږ په راپور کې واوریدل چې خلک مرستو ته اړتیا لري، هغه اولی هم مرستو ته اړتیا لري. دغه خلکو سره څه ډول تر اوسه پورې مرستې شوی دي؟ که مشخصا تاسو په خپل وایس چې تاسو په دې برخه کې څه رقم مرستې راټولې کړې دي او تر خلکو پورې تاسو مرستې رسیدلې کنه؟
بله بالکل، نه کومه زموږ لمړنۍ مرستې ورسېدلې او د چې په کابل کې ژوند کوم متاسفانه ویلې سي په اوسنۍ شرایط کې کابل کې هم د ډیره کسانو اقتصادي وضعیت خراب دی او کله چې یو چاته د مرستې وختونه وکړي نو هغوی وایي چې موږ اته د ځان لپاره څه نه لرو. د هغه لپاره ما د لمړۍ زلزلې په سبا ورځ یعنی د شنبه په ورځ لمړۍ زلزله اوسله د یک شنبه ورځ خما د خپل کور څخه یو کمپاین په لاره واچو او مې غوښتل هیوادوال ته مې دغه پیغام ورکړ چې ځې کې چیرې نغد پیسې نسو ورکولای او تاسو وایئ چې دا زموږ په توان کې نه دی، نو کولای شو ستاسو خپل دغه هیوادوال سره حداقل د کور سامان کومک وکړو، حداقل خوراکي توکي کومک وکړو، هغه توکي چې امکان دي چې هرات ته ولیک دی ولسی او همدارنګه جامې کومک وکړو. لنی که مرغه چې یو ډیش مور هیوادوال زموږ دغه طلبه کې ویل خپل مرستې مو کراولې غلې او موږ دغه په منظم توګه بسته‌بندی کړلې. پرون ورځ موږ د خپل مرستو لومړی برخه ولیګله هرات ته چې د نن هم هلته زلزله وشوله او زمونږ هغه کوم ټیم چې تللی دی هغه په دې لټه کې دی چې هلته په سمه توګه سروې وکړي او په هغو کلیو کې چې هلته د چا فکر ورته نه ده شوی او یا هم تر اوسه مرستې نه دي رسېدلي هغه کلیو ته دوی لاړ شي سروې وکړي او وروسته هغه کسان چې نیازمند دي وړمن دي هغوی ته دغه مرستې وشي. شاید زمونږ مرستې ډېرې کمې اوسي او یا هم په کمه کچه اوسي، ولې موږ خپل انساني او د چې افغانان یو باید یو بل سره همکاري وکړو، د مرستې لاس یو بل ته ورکړو، هغه هیڅ مودې چې موږ وغوښتل چې خپلو دغه هیوادوال سره مرسته وکړو.
بالکل، ډېره مننه کوم خبریال او مدني فعال حسینه هم در چې پروګرام ته راغلی. په خیر اوسئ، کور مو ودان. ډېر قدمه لیدونکو، په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسېږي.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو ته د امریکا غغنه د مستند فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. رستم خیرخوا یو اتلس کلن هلک دی او لکه د نورو ځوانانو په شان لیواله دی چې مسلکي ورزشکار شي او د هغه د خوښي سپورت هم فوتبال دی. رستم او کورنۍ د افغانستان له کابل ښار څخه تر وتلو وروسته په هند کې د کډوالۍ ژوند تیروي. مور یې په یوازې سر او په لږو امکاناتو د څلورو ماشومانو پالنه کوي. رستم باید خپلې چارې داسې سنبالې کړي چې هم له کورنۍ سره مرسته وکړي او هم خپل هدف ته ځان ورسوي. پام وکړئ په دې هکله د امریکا غږ د لنډو فلمونو له ځانګړې لړۍ نه دې فلم ته.
ما هیله ورزو دا د چې په مسلکي ډول فوټبال وکړم او په دې لوبه کې نوم وګټم. فوټبال زما ژوند دی. زه په خپل ژوند کې د هر ډول ننګونو سره مخامخ کېدای شم، خو د فوټبال لوبه نشم پرېښودی. باور لرم او ډاډه یم چې یوه ورځ به له همدې لارې عاید ترلاسه کړم انشاءالله، او زه کولی شم. سلام، زما نوم رستم خیرخوا دی. د افغانستان د یو خکولی خار کابل یم. ذات لس کلن یم او شپه کاله کې چې په ډیلی کې ژوند کوم. له څلورو کلونو راهیسې په تیاګراج سټیډیوم کې تمرین کوم. ل ډیر ورکوټوالی د فوټبال لیواله هم، که څه هم زما د مور او پلار رسمي سپورت لکه تیکواندو، جودو او موای تای خوښېدل، خو ما تل غوښتل چې فوټبال وکړم. په کابل کې مې له خپلو ملګرو سره په بیلابیلو جمنازیمونو او میدانونو کې فوټبال کاوه، او همداسې مې دې لوبې ته لیوالتیا نوره هم ډیره شوه چې یو لا ښکلی او ښه مسلکي فوټبالر شم. پونه کې درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه تمرین کوم. زما په کورنۍ کې چې موږ د محل په نوې ډیلی کې ژوند کوو، پنځه تنه دي. مور مې ده، دوه ورونه او کوچنی خور مې ده. شپږ کاله مو دلته ژوند کړی.
کله چې موږ هند ته راغلو ماشومان ډیر کوچني ول. د دولتي یا شخصي ښوونځیو په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. دا ډیر ستونزمن کار دی او زه د دوی د تعلیم او راتلونکي په اړه اندېښمنه یم.
مونگ ټول بیلا بیل هیلی لرو. دوی هم بیلا بیل هیلی لري. دوی چې ماته ګوري انګیزه اخلي او هڅول کیږي. دوی له ما زیات انګیزه اخلي او دوی زیات هڅول کیږي.
رستم له ماشوم توبه یو لایق ماشوم وو. تر ټولو لویه هیله یې دا وه چې یو مسلکي فوټبالر شي. له فوټبال سره مینه لري. د دې تر څنګ خپلو درسونو او تعلیم ته لیواله دی او په انځورګرۍ کې ډېر استعداد لري. په افغانستان کې وضعیت ښه نه و، که څه هم له بهره هر څه سم ښکاري، خو په ټوله کې وضعیت خراب و. هره ورځ مو د جګړې، ځورونې، تختونې، غضب، ځانمرګو، چاودنو او داسې نورو خبرونه اوریدل. زه له څلورو ماشومانو سره یوازې وم او په یوازې سر مې نشو کولی ټولې چارې سنبال کړم. له همدې کبله باید له هغه هېواده وتلی وای او د خپلو اولادونو ژوند مې ژغورلی وای.
هغه وخت چې هین تر عالم هغه وخت څور لس کلنم، ډیر ښه احساس می درلود، ځان می خوندی او خوشاله او آرام احساس او هین نسبتا بهتر زایده. د افغانستان په پرتله اوس مهال دلته حالت خدي په سپورت کې پرمختګ شونه نه و، حتی که تاسو یو ډول پرمختللی یو څوک راتله او پیسې درته وړاندې کولې چې په بدل کې باید تا لوبه خرابه کړې وي او لوبه دې بایللې وي. زما اصول ماته اجازه نه راکوله چې خپل هیلو ته خیانت وکړم، خو دلته توپیر لري. دلته چې زکل رالم ما دا چانس لاره چې خپل هیلی پورا کړم او سپورت وکړم. زه خپل ټول تمرینونه د تیاګراج سټډیوم په داخل کې کوم. هر ورځ له څلورو بجو څخه د ماښام تر اوو بجو تمرین کوم. همدا اوس ما تمرین ډیر مسلکی دی. زه شخصا ډیر سخت تمرین کوم. څومره چې تمرین کوم لا پرمختګ کوم او هیله مې ده چې نور پرمختګ هم وکړم.
رستم ډیر پخوانه هم په فوټبال کې تکړه او ښه مهارتونه درلودل. موږ اوس لګیا یو د تخنیک په اړخ باندې کار کوو. د هغه تر ټولو لوی قوت د هغه سرعت او چابکي ده. اوس موږ سیمه ییزو سیالیو ته د هغه لیګل پیل کړی او په هغو نظرونو کار کوو چې د په اړه د نورو کلبونو له روزونکو څخه ترلاسه کوو ترڅو دا یو ښه لوبه وکړي.
نیمار زما د خوخي برازیلی فوټبال لوبغاړی دی. هغه فوټبال ته زما لیوالتیا نور هم ډیره وی. زمون کورنۍ خدای یو هنرمند کورنۍ د موږ ټول نقاشي کوو، خطاطي کوو، میناتوري او انځورګری کوو. دا د یوې زړې افغان میرمنې انځور دی. زه له خپل مور سره د کور په پاکولو او خوراکي توکو پر راوړلو کې همکاري کوم. هڅه کوم چې خپل نقاشۍ په نندارتونونو کې ننداري ته کېږدم او وی پلورم څو له دې لارې وکړی شم او عاید ترلاسه کړم.
زه درسم او د هغه د هیلو په اړه ډیر فکر کوم. غواړم د او زما ټول اولادونه خپل هیلې پوره کړي او خپل اهداف ته ورسیږي. خو چې کله خپل مالی وضعیت ته ګورم، له رستم نه غواړم چې یو کار پیدا کړي. اوله کورنۍ سره مرسته وکړي. په دې پوهیږم چې که هغه په کار بوخت شي وبنه شي کولی د تمرین او نورو چارو لپاره وخت پیدا کړي.
چې د کور مشر یې نو اړتیا ده چې ډیرو شیان ته باید پام وکړو، لکه د کور کرایه، لګښتونه او داسې نور، ځکه مور به په یوازې سر ټول کارونه ونه شي کړی. پلار مو زموږ څخه لري ژوند کوي، نو زه د کور مسؤول یم او ډیر مسؤلیتونه لرم. زل افغانستان خې خاطرې لرم. خپل ملګری می په یاد دي چې یو ځای سره لوبیدلو، خپل غونډوي ته د میلې لپاره تللو. افغانستان زموږ د مور په څیر دی. غواړم چې بیرته ولاړ شم، خو اوس حالت وضعیت ډیر خراب دی. کبیرته ورشم خپل هیلې می هیڅکله نشم بشپړولې. چې شرایط آرام شول او هیلمن يم چې شرایط به آرام شي، نو بیا به د ورتګ په اړه فکر وکړم.
پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
همدلته د هند په هیواد کې د یو بندي خبريال د ژوند کیسه و هم تاسو سره شریک کړو. صدیق کپان په هند کې یو خبريال دی چې د خپل دندې په تړاو باندې دی. کورنۍ د هغه د خوشکېدو لپاره حالې زلیکوي، خو تر اوسه د هغه کورنۍ داسې جواب نه دی ترلاسه کړی چې د هغه د خوشکېدو څرک دی پکې ولګيږي. راځي نور حال با په دې لاند مستند فلم کې سره یو ځای ووینو.
ان شاء الله پلار زر راضی. موږ د 2022 کال د اپریل په 12مه او شلمه او همسبا د محکمې جلسه لرو. راځه چې الله ته دعا وکړو چې حقیقت ښکاره کړي او موږ محکمه وګټو.
ما
پلار چې زنګ وهله او څه یو خوختل چې ته اورور دی وکي لکه څنګه چې د پلار تملري باید لوړ هدف ولري. هغه ونه ویل چې بس د دې لپاره چې د پزندان کې دی تاسو باید هیڅ کله خپل درسونه پرې نه کړئ. نو ښه درس وایا، هغه غواړي ته یو وکیل شي، سمه ده؟
څنګه عدالت غواړي؟ تاسو عدالت نه محرومه یاستئ؟
زه عدالت غواړم، زه د هند په اساسي قانون باور لرم.
زمالور تیرزل ډیر وژړل، ځکه ویریدل چې د صدیق په څیر به دا هم ونیول شي. دا هم دی ویری له کبله هیڅکله زمانه نه بیلیږي، ځکه مې دا ځل راوسته ده.
ریحانی او داغی لور مهناز دو ورځې سفر کړی چې خپل میړه صدیق کپان وویني. هغه په لکنو ښار کې چې د دې کور نه سوال سو دیش مل لري دی بندې دی. تر اتل اسمیشت ورسته په لومړي ځل ولید. صدیق کپان د 2000 کال د اکتوبر په 15 نیټه په داسې حال کې ونیول شو چې د یوې 19 کلنې دلیت جلی د قتل په اړه راپور جوړاو. دلیت په هند کې ټولنیز طبقه ده. د صدیق کپان کورنۍ او نور خبریان د هغه د عزادولو لپاره مبارزه کوي.
د محاکمې بل جلسه د 2022 کال د اپریل 6 ته پلان شوې ده. موږ به لوړ پوړو وکیل سره وګورو. په هر صورت تور لګول شوې ده.
هو، د دې لپاره موږ باید پیسې ورکو. لا ای وی سنگ سره به وګورو بیا ولاړ شو.
എന്റെ വീട് മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ചെമ്മാട് എന്ന് പറഞ്ഞ
സ്ഥലം. പഠിച്ചിരുന്നത്
കാണുന്നത്
صدیق می په لومړي ځل په 2002 کال کې ولی د واده وړاندیز راته وکړ. راته ویل شو چې هغه یو خسړې ده، په همدې ډول مو واده وکړ. هغه مهال د په یو شخصي خونځي کې د کمپیوټر د ښوونکي دنده درلوده. ښه ژوند مو درلود.
അത് ജേർണലിസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ആദ്യം തന്നെ എഴുത്തിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്
സിദ്ധിയാക്കും.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا د اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
പറഞ്ഞായിരുന്നു. 8 മണിക്ക് വിളിക്കേണ്ടത്, 8 മണി ആകുമ്പോഴെങ്കിലും വിളിക്കേണ്ടതാണ്.
راتویلی وو چې د سهار په 8 بجو به ماته زنګ ووهي. زه یې زنګ ته په تمه وم خو هیڅ کله یې دا کار ونه کړ. ما فکر وکړ چې ښایي کومې مرکې ته تللی او د زنګ لپاره به یې وخت نه درلود. د 2000 کال د اکتوبر په 15مه زه ټوله شپه بیده نه شوم. پرله پسې لیکلې او غږیز پیغامونه مې ورلېږل. د شپې په اوږدو کې مې خپل ټلیفون په پرله پسې ډول چک کاوه. د شپې شاوخوا 2:30 بجې مې شنې نښې ولیدلې چې معنا یې دا ده چې زما پیغامونه کتل شوي دي. نو د دې لپاره چې ما ته یې ځواب نه و راکړې په غوسه شوی وم. نه پوهېدم چې ټلیفون یې له پولیس سره دی. تر هغه وروسته یې ټلیفون بند شو. حقیقت زمونږ سره دی. ما غوښتل چې حقیقت ووایم. فکر مې نه کوو چې د چوپ پاتې کېدو ضرورت دی. کله چې غلط نه یو نو ولې باید چوپ پاتې شم؟ هغه تلی و چې خپل دنده ترسره کړي چې د خبرونو راپور ورکړي. په دې کې څه شی ناسم دی؟
زه ژبه ورخزه نه یم. حالات مجبور کړم چې راووزم او خبرې وکم. بل لار مې نه درلوده. زه اوس پوهېږم چې خلک له دې ډول حالاتو سره څنګه چلند کوي.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിളുകള്, അതായത് ന്യൂസ് അഴിമുഖത്തിലൊക്കെ വാർത്ത കൊടുത്ത അതിലുള്ള
മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്
വേണ്ടി മാത്രം സംസാരിക്കുകയാണ്.
ആളുകൾക്കും
വേണ്ടിട്ട് എഴുതിയതാണ്.
هغه خلک چې زمونږ سره ولر دي ډېرې هندوان دي. زمونږ غونډیان هندوان دي.
فکر نه کوي چې هغه یو مجرم وي. موږ د او کورنۍ سره شی اړیکې درلودې.
حتی په اخترونو کې ډوډۍ لومړی د دوی کور ته لیږل کېده او بس هغه وخت به مونږ خوړله.
کدی ویشو یا اونام مراسم وی او یا دکم واده مراسم وی مشتل د یو بل کورونه ته تللو. مش هیڅ کله یو بل ته د هندو او مسلمان په سترګه نه کتله. زموږ تر منځ هیڅ توپیر نسته. تل مو په همشغی ژوند سره کړی دی.
زمانم مزامل دی ته د صدیق کپان مشرزو یم. واړم د سافټویر انجینیر شم.
نوی محمد زبان.
زه محمد زیدانیم د صدیق کپان دوهم زویم. خوړم فوټبالر شم خو پلار تل راته ویل چې د سپورت ترڅنګ باید خپل درسونه ته هم پام وکړم.
زما نوم مهناز دی. زه دریم اولاد یم. خوړم وکیل شم. حتی زما پلار به همدا خبره راته کوله.
یو ورځ نن څه په دوی زما پلار ونیو. موږ ورېدلی وو او د هغه د خوشکېدو په اړه نه خبر یو. خبر مو شته او تل موږ ته مورال راکوي.
دنه مخکې باغه یوازې د کور چارې په مخړلې په کور په خنځي پورې محدود و، خو اوس د کور په ورځنی کارونو سربېره باید لاړ شي او د دې قضیه په اړه خبرې وکړي او خلکو سره وګوري. دنه ورځ یوازې د پلا د قضیه لپاره منډي وي. د کور کارونو ته هیڅ وخت نشي مندلې.
യൂണിയനുണ്ട്, കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ യൂണിയനുണ്ട്. അന്നും
د کرالا د مسلکی خبريالانو ټولنه له فایل زما سره وا ما خپل اندېښنه له دوی سره شریک کړه او بل دلته د پای وسن کمیټه شته. چوکچی صاحب او یو څو نورو کسانو معلم را سره سره وکړه او جرأت راکړ چې دا قضیه تر ننه پورې پر مخ یوسم.
د پنل هورانه لاد
ا
هغه د 2020 کال د اکتوبر 15 مونیول شو نو د کیرالا مسلکی خبريانو ټولنې سره زما اړیکه وشو دا قضیه ده چې باید مختلف شي ځکه یاد ټولنه په دلی کې ده د یو د کپان د نیولو قضیه نه ده د یو خبريال د نیولو قضیه ده د نورو سره ونیول شو په لومړي سر کې په کوچنیو جرمونو تور نورسته بیا جدي جرمونو زیات شول څه نه وړم دا لفظ وکاروم چې په قصدي ډول داسې وضعیت رامنځته شوی چې یو کس مجرم وخی بلکې دا وایم تر هغو چې د ده په وړاندې کره شواهد نه وي باید دې قضیې ته د شک په سترګه وکتل شي زما معلومات دا دي چې د شته اسنادو په اساس د دې جرمونو لپاره مې دا سند لیدلی چې دې ته اصلاح کړم
منګ باندې ان پی چکوچی سره او د پایوسن د کمیټې لغړو سره ووینو او هیلمانم چې د کرالا د مسلکی خبريالانو د ټولنې لغړو سره هم ووینو لته سره تر باسرو سره لکنو ته لاړم دوی هر وخت زما سره مرسته وکړه لکنو ته تر تلو وروسته مې دوی ونه لیدل چې د راتلونکو اقداماتو او مالی مسایلو په اړه باس وکړو نو نن ورځو چې ورسره ووینو
خانو سفر مو څنګه وو
خو ما فکر نکوم چې دوی به ولیدل شم خو بل اخره وتوانیدم که څه هم هر چاته ویل چې خای و نه وینم
په یو نیم کال کې د لومړې زلو چې دی د لکنو په زندان کې خپل میړه ولیدي هغه څنګه وو
وزن نه کم شوه خو دې سترخ کاری ده
دا هم تاسو راو پلار څنګه ده خوشاله وو
مونږ ته ویل چې خای خپل پلار ونه ویني
هغه اساسا د هند سترې محکمې اړوند راپور نه جوړول ډېرې راپور نه د هند لکه کيو ډالټ وګړو او نور خلکو په ستونزو راټول وو دا دی و خبريال لپاره چې خپل کارونه په مسلکی ډول تر سره کوي د جالکاری یو ښه قضیه ده آیا دوی کوم ډول شواهد لري
دا درسنه د خاموش کول د پاره د چارواکو له خوا د روانو غړو حسي او برخه ده په ځانګړي توګه د خپل واکو رسنه کارکونکو لپاره هغه خلکو ته ښه مخینه لري د هغه خلکو لپاره چې ژورنالستان دي او د ژورنالیزم ارزښتونه ته ژمن دي
عدالت ځان ډول کیږي دا مسله ده زه ډاډه یم چې حقیقت به زر را څرګند شي
په تیر لسیزه کې په هند کې یو څلور څلور پنځوس خبریان یا نیونیول شول یا توقیف شول پښتنې ګروېګنې ترې شوې او یې د محاکمو لخوا احضار پاڼې ترلاسه کړې دي د 2020 کال د مطبوعاتو د ازادي په نړیوال شاخص کې هند د 28 هیوادونو ترمنځ یو سره 23 ځای درلود
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ پایته رسیدي تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوشاله او نیکمرغه اوسئ